ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړی خبرونه خبريږي. البته دی یادونې ورده چې په بل پروګرام کې زمونږ تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او بخې د نیمه نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی. خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچه زده کړې کړي او لدې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتی همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرسیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت د هم ویلي دی چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 1500 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری UNHCR وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2020 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنرۍ څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2020 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمه په هوایی حملو کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایی حملې وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړې ده. لبلې خو د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یوې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کاله باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي و چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده تروان و مړه شوي دي. سیمایي چارواکي وایي بس ټوله وویشت تنه سپارلې درلودې چې دولس تنه له حمله درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چاکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 میاشتو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادي رادیو دو خبرونه ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د بیا خود طالبان حکومت زکړې محدود کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز دکونکو سره مناسب چلند نکوي.
منګه سره خپل کلاس چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د سه استادانو درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو به تر دا چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له بې داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پانځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیارۍ کو زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همسنفی ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ماته د نن ورځې پرې نه ایریږي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درمنورتونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به امداسې له پامه وغورځول شي. انجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. الکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي
دیکتاتوري استاد لري باز خلق دي، باز استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردانو سره ډیر زیات وړي فرندلی اوسي او ورشي ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټوګه وکولای شي او پوهی کړی هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرینډلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر ډکټاتوري کوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرینډلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغ شوي دي کله چې هغوی کیسې راته کړي دي دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کوتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړه دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرینډلی تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه څومره هم دغه درس ښه زده کوه
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرینډلی او هغه استاد چې ماحول ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې یو استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اوستیلا ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي نو اعتماد به نفس د ډېر ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلی ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي دا به خپل هغه شیانې چې اخیستې ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلې په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پې پوهېږي خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري. همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخامخ شي. یو خونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګه باید خپل مضامین باندې حاکم شي. د بده مرغه چې افغانستان کې درس خبره ده چې د انګلیسي استاد زی صنف ته او هغه صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دری ژبې درس وکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شعر کمه دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي بیا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانجی په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښه خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی، ګرسره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستای چې نه، بل خو حتمن ارمان پسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي ځینې بېداره کمی چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر اغس نسې کولی، ډېر درس نسې ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس هم ښه درسي په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړ هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سي، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونو زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی. هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه، درس هم ښه درکاوه، هغوی په عامه خبره څومره مسکوي، څومره ورپسې خفه یستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاص ان زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زم مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دا غره کوم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل درکولای سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده، دستا مسلک یې تاته درز د کړې دي چې ته یو شکار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې، ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې. خو مس کوي موږ هم د رقم موږ دلته. یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې د مریض ماته دعا کوي زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ماته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ثواب ورسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایا به سوی دي. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوزي نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه کړی دی.
د سیدې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه تر لاسه کړي، نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي کې د سیدې د خپل استادې په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډیر زیاته به تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید، یعنی موږ د استاد د چهره څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې یادسته. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لاښونه کوي په دې خاطر. او دلته ځین استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله کچیره په جدي مخته ولاړ شي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولی سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوغه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کنه یې، هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصول یا شاګرد زده کړه نسی کوي. ځینې د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي، او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه شنه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتر دی، هغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سو، زما استاد واده سو، دا واده سو، بیا یو څه وخت وروسته چې زه پانتون ته ولاړم، پانتون کې محصل سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته، هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده. تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي، نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما دغه استادان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځې دلېما. یو استاد می وو د اسنا جان چې و د زمرد بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پوری دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي، تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده. او پاتس ول زمرد بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هرڅه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې، ستا څخه شوخي کیږي، ستا عمر کډيري کډرږي، هغه شوخي حتمن در څخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې اخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي اخري مرحله مهم دی وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوي، زموږ یوه بله هم صنفي و، هغه ډیره شوخه وه. استاد رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دانني ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی. او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندې زده کړه کوی سي، نه محصل ځندې زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي، ځکه چې د دغسې استادانو څخه بے شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پانتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغوز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دای چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسه، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د یو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایي؟
شکر دی، موږ خو ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته. نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطره مکمل صرف، یعنی چا خبر وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کې، هغه دې لارې ته برابر کې، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي. نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه، ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورایښ کار اسوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او محصلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصا حسنا جان. خو زما به حد ښه استاد هم و، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا وایه، مالیه ستاسی ده پاره ستاسی اغا مکان دی زما ده پاره تر اوسه هم او پراتلون که هم تب زما استاز ای او زب تا ته احترام قدر کوم
دیر زیاد مننه خوشحال و آرام زوند ولری
مننه خیر اسی تاسی هم کنه
استاد اسمت الله زازای چې ګان شمیر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي
د خپل د جری پر اساس کز تاسو ته مطلب ته اوس استاد په هیڅ ځپا ته شوې ما په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې از ما په نظر دا خوري راوازي او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر خ او نه دا چې دکته تر نه یا مثال خوشونه تمیز وی البته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره صمیمی وسی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولر دی د نه به زه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویل شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیمن اغیز لري البته د په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سربرخود باندې یعنې سبا د هم دغه زده کوونکي یو څه جوړېږي یو شخصیت جوړېږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپله زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنې د کلونو کلونو مخکې مسله ستاسو ته غواړم یو بېلګه وړاندې کړمه کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده البته اوس هم یعنې تاسو باور وکړئ که ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې دي چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی هغه کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری
هیلا
د خزو د لوري
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاس توایم د هيلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزته کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لسته کړو محروم ده میلمانه ده حسنا جانې تا ته په خبرونه کې خراغ لاس توایم خبرونه ته ستړي مشي په خیره با
تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په لسم ټولګي کې وم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
زه نه پوهېږم چې د هفتي کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده،
چا سره د رقابت درلود؟ ونځي کتاب نمبروي
په خوندې کې خو تا و د خبرې ته رقابت ده، د سم دریم نمبر زوما. بیا ډېر ما هغه مضمونونه چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیا ول ډېر مې خوښېدل، مجموع ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقه مندې مې چې همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې زده کول. استادانې هم داسې راباندې ګرانه وینه پېژمل، ډېر ښه سم مضمونونه دغه مې ډېر خوښېدل.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندې کې بیا کنه که چپنه واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایي، ته داسې ښکار لکه خبریاله شي که سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر سوګي وایي ته داسې ښکار شي ډاکټر شي، یا هغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي، آینده کې به ځان څه جوړوي؟
مان لهوال لا ډېر خوښېدل، د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم. ما بهر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانو، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي په صرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصری بټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار انجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به مچورا وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو. مثلا یوه دقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه، چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا ځتې ما وایي چې ودرېږه، د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه، له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه. زه به هیر ویانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې م دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړه، ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله. او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینې یو ځای شوې قصې کاوه شان به وخړل، او شاته صف چې نورې بیا بس انجینې وي تمبلان یې غوډې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي خوړل.
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجینې خو بولانی به راوختل، پیکوړې وي، چپس و تاسې څه راوختل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادونه کانتین وهلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. زه واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېر هغه شوی یم، تنګ شوی یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شو مثلا تفریح وخت بشه، چې به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پرې وته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وو، چې مخکې د دونه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي، همدغه برګر راوړي چې بهټولي دای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم وه، مګر ډېرې خوږې خوږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک کې ول، یعنی ډېرې ښې ښې لحظې مې کېتېرې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو کې نه.
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي. په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کارجن شي، او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد راتله، که نه زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلې، زحمت به مې ایستاد، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې درس ووایم، که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجل کې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی و. دلته چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو د ما د دې بیا فرق ونه شو، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنفیانې داسې خو نه کېده، مګر تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې چې وه، همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و، فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې ده د لسم صنف ډېره سخته ده. به ما وویلې چې صحیح ده، درس خو به ویلی، خو بیا هم زه داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کوم، دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته ویلي چې رڅې د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطر کې کېناسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه، بیا څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه مهم کړي دي. او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شو، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي، د ټولو اول نمره، دوم نمره، درېیم نمره به راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته وخت، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله، دغسې ګروپکونه.
او اسما جانې، دا یو لس کاله چې ښوونځي ته تللې، اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده، خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې، دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي، همیشه دې یادېږي، او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي، بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي. داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده؟
داسې د خار او راس کېږي، کله کله مې چې د اشپزخانه کې ټیک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې راباندې راشي او خویندې مې ستا ته وي، ته خو به لیونۍ شوې نه. ما وې دا موږ په صف کې چې وې ډېرې نجونې، ډېرې شوخې وي دغه نجونې، یوه صفه یې ما د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه، هغه به په صف کې دومره ډېرش خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې، ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر. اوس ډېری وخت هغه جلکۍ، زه اوس اسما شماره نه لرم، فکر کوم مخارج ته تللې ده. زیاتره وخت چې دوه خبرې پیدا کېږي، به په کور کوم ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې، یا په خپله چې راپه یاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم.
اوسما که په دې اړه راته ووایي، لکه کله نه چې ښوونځي وتړل شو، چې ښوونځي ته لاړه نه شوې، څومره وخت په تمه وي د طالبان چراغ لل چنن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
د اول کې هي څو کلمې کې
او کله چې غوی راغل د یعنی د سیو ورځ دو ورځ یو هفته دو میاشتې یعنی چې تا هلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زبر بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه ده کنه چې څومره تاسو ته وایم تاسو به نه پیګم ما در کړی په بشې کنه زه به تاسو پو کړای شم کنه تومره دې خوښی کی چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې باندې شم داسې یو په یو وای چې سبا ته مکتب هم خلاصيږي او زه به تومره په شوق او کاشکې زه بشته ماته وای چې تاسو دا دوه کاله چې نه دې په کور کې د شان مې شوې د درسونه تاسو بشته لاسو نه باید شروع وکړي زه به ډیره په شوق باندې لاړ شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس هغه تاسو یې څنګه به بعده معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمهینه ما وچې در کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمهینه پنسل اکورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي وی د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صرف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه د باکس د شیرچایي رنګ کړې خیرن شوې دې راوړل چې پرېمېږم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرېمېږي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرنې ښېدې ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادې آماده کې کانکور کنه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپل هماغه کتاب انګلیسستان سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تلم بیا به مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس به خوږېده بیا ما ورته ویل چې راکه مور زه درس زه درته ګنډم کرا کرا همدغسې زما خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې نوک مې همداسې ورسه ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د همصنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو یو ځانې را سره دی، بعضې واده وکړو، نامزاد شوي، بس همدغه نه ځکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول، کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ورته پرېږدي. زیاتره نجونې نامزاده شوي، واده شوي، او زیاتره بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي، خیاطي کورسو ته ځي، بعضې همداسې بیا په کور کې دي.
اوس ما جانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، د دې درد خو څوک نشي درکولی، خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما، کېدای شي تاسې هم ولرې، ښوونځي کې دې پکې څه لیکل، اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده، ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي، خوشایم دی وي که نه، ښه صحنه وي، زه فقط هغه کې رسوم، نور هغه ترخي صحنه اصلا زه نه یادداشت کوم. که نه بعض خلک بیا هره لحظه یادداشت کوي، که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانو مې ودرې، پښتو استاده مې ډېره راباندې ګرانه وه، د هغو هغه تر اوسه راسره دی، خط راسره چې راته ښکي، راته نشته کړی دی، او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې، بس ټول شر مې لیکلي.
اوس یې چلولې، څومره ورته خوشحاله کېږي، څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته؟
ډېر بې حده، ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې، که نه چې هره پاڼه دې اړولی، که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی، داسې رقم د ځان سره فکر کوم، څنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه را ورقه ما اړولی، زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وای هماغه لحظه. خو بس بیا هم زه چې هره هغه یې وایم، خط نوشته یې وایم، ښه ډېر ورته خاندم، ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم، بیا دومره ډېر ورته خاندم، بس دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبرې کې کړې دی، یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې.
له دې نه علاوه دغه دوو کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې، ورونه به مې، مور او پلار به مې، لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي، یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي، تا څنګه ځان ساتلی ده؟
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې هغه کېدلی یم، که نه لکه مکتب په دوره کې مې بېخي بل رقم وي، که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې، یو بېخي مې بد راتلل، اوس ویلې خو مجبوره یې، نو څنګه وکړو، بېدلنه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې، باید واده وکړو. خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی، که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي، که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي، درسونه بند دي، که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي، خدای مهربانه دی واز بشي، مور مې همدغسې دومره ښه ده. خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم، نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی، ځکه اوس مې زړه بېغمه دی، پسه کې نه یم قرار باندې خپل درس، یعنې کار څه چې وي زه کوم.
د د خویندو بنډار، ځکه چې زما چې څومره په یاد دی، هغه خویندې چې یا پانتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي، چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي، بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه، بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي. دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي. ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
یو تا به بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې. موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم، که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټوله چې سره یو ځای شو چې غږېږ، دومره خوندور مجلس وي، یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته راشي، همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي. همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې رابغلارې وي، درې وي صنفه قصه کړه، یا به د استادانو قصه کړه، یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل، خو ښې لحظې وې. نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي، بېرته به پخوانی ژوند وي، مکتب به وي؟
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي، نو وبګورو چې کنې دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي، به خو نه پوهېږم، دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله. خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي انشاءالله.
داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي، همداسې بند پاتې شي، څه به کوې، څه باندې دې فکر کړی؟
خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي، انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي، او که بیا بند شول نو نو بس چه خونشته خو مجبوره بیا به هم داسې په کور کې ناست یم، دغه د کور کار به وي، همدغه د کور درس به وي، همدغه خیاطي به مې وي، بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولي دي، ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي، هغوی ته څه وایې؟ ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا یازي ناروغې دي، په دې نه چې په کور ناستې دي، هغوی ته څه پیغام لرې؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولري، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اصلا نه لرم، مثلا د دې کار د وکړ اصلا نه لرم، یو ورځ فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ، بیا وګورئ ډېر ښه وي، سړی مغز ډېر آرامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کا، که د کور کار وي، که اشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ورځ هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ، سر ووهئ، کتابچو ته هم کتاب وتم وګورئ، ډېر خوندور لاسی به وي، درته اصلا به په تنګ نه شئ. نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ. دا چې مثلا فامیل کې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو زدي بند شول، بس یې واده وکړه، داسې ده واسې ده، نه اصلا د چا په خبره باندې زر باور مه کوئ. هو که چیرې شرایط مساعد ول، واده م کول هغه هم خپل کار دی، خو مګم داسې وایم چې له هل نګاه نه ورته یو وری وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي، که واده م وکړئ که مشکل نشته، خو مګم دومره زر مه تسلیم.
ډېره مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څنګه یم؟ د حسنا ګلې غټه خور. حسنا زه ککور کې هم درس وایي، ځان یې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یو عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.
زما د خټو کټو کور دې د اسمان جنت جنت دې په دې خاورا کې کور دې د اسمان کور دې د اسمان کښاډا تک ګل په قسم سور دې د اسمان د خلکو بلې زړه خوږیږي زما پر سوای د خلکو بلې زړه خوږیږي زما پر سوای د خلکو بلې زړه خوږیږي کوم مینا کی کتور دې کپی غور دې د اسما دې مینا کی کتور دے کپی غور دے داس ماں دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ماں دے کور دے داس ماں دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے داس ماں دے